او السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغری واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یو لسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي او کنعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران رادیو درنو او قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. دوستانو، نن د چهارشنبې ورځ د 1404 هجري لمریز کال د چنګاښ یا سرطان د میاشتې 18 نیټه ده چې د 2025 میلادي کال د جولای له 2 نیټې سره سمون خوري. زه فاطمی له خپل محترم همکار تالله خوګیانی سره د نن ورځې مازدیګرنی یو ساعته خپرونې کې ستاسې کوربه توب کوو. له معمول سره سم به د خپرونې په سر کې لومړی د ایران، بیا د افغانستان او ورپسې به د سیمې او نړۍ تازه خبرونو درته وړاندې شي. اول به تفسیر لرو چې د یونیدو بیانیه د امریکا د یو اړخیزو بندیزونو پر لغوه کول باندې ټینګار کوي. هینداره خپرونه چې په غزه کې د اوربند ورستي بحث لپاره ځانګړې شوې ده، د ځواکمن ایران روایت او په پای کې هم مرثیه ده.
ډیر مننه غلی فاطمی، زه هم تاسو ته خپل ور سلامونه وړاندې کوم، درنو اوردونکو ته هم سلام وړاندې کوم. امید لرم چې اوسنۍ یو ساعته خپرونه زموږ سره تر پایه واوري او په خپرونه کې راټول شوي مطالب د دوی د علاقې وړ بګرځېږي. دوستانو، کولی شئ موږ په ټولنیزو رسنیو کې هم تعقیب کړئ. زموږ په فیسبوک کې ادرس ته ایران رادیو پی ایس یعنی پښتو هم دراز، په ټویټر کې هم زموږ ایران رادیو پی ایس ادرس ته هلته موږ کولی شئ تعقیب کړئ. په نورو بیلوبیلو پاڼو کې هم موږ تعقیبولی شئ. وسورځي ویلنې دمې ته خبرونه سره ګرځو. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې شوي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران ولسمشر د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د همکاریو د ځنډولو قانون رسمن اعلان کړ. د ایران او نه نور غړو هیوادونو ګډه بیانیه یو اړخیز بندیزونه د دوامدار پرمختګ پر وړاندې جرم دی. کاولوف وایي د مسکو پر مټ غونډه د طالبانو په حضور کې ترسره کیږي او باجوړ کې چاودنې له امله 15 تنو ته مرګ ژوبله اوښتي.
اوس هم پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان د ملي شورا لخوا تصویب شوی هغه قانون رسمن اعلان کړ چې له مخې د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره همکاري ځنډول کیږي. د پارس ټوډی د راپور له مخې چې له ایرنای نقل کړی، ولسمشر مسعود پزشکیان د چهارشنبه په ورځ د ایران د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون د 1 میماده په عملی کولو سره د دولت مکلفیت قانون د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د ملګرتیا د ځنډولو په اړه چې د 1404 هجري لمریز کال د چنګاښ په 1404 د ملي شورا په غونډه کې تصویب شوی او د همدې کال د چنګاښ په 1404 د خبرګانو شورا لخوا تایید شوی، د اجرا لپاره د اټومي انرژي سازمان ملي امنیت عالی شورا او د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاره. د ایران د ملي شورا استازو د 1404 کال د چنګاښ په 1404 د علني ناستې په ترڅ کې د دې طرح په اړه بحث وکړ او د 223 حاضرو استازو له ډلې 221 موافقه پرته له مخالف رای او یوې ممتنع رای سره دا طرحه تصویب کړه. همدارنګه د دې طرح په اړه د خبرګانو شورا غړي ولخوا غور وشو او دا د شرعي او قانوني معیارونو پر خلاف کړنه ونه موندل شوه.
د ایران د بهرنی چارو وزیر د یونان د بهرنی چارو وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د سوهنیستي رژیم نظامی یرغل چې د امریکې په همغږي ترسره شو د ډیپلوماسۍ د اصل لپاره یو وژونکی ګزار بلل دی. د ایران د بهرنی چارو وزیر عباس عراقچی د ملګرو ملتونو د منشور او نړیوالو قوانینو د ښکاره سرغړونې او د ایران د ملي حاکمیت د نقص په اړه خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې ټول هیوادونه باید د اسرائیلو او امریکا د نظامي تیری غندنه وکړي. هغه زیاته کړه چې د اسرائیل او امریکا د قانون ماتونې او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2021 پریکړه لیک د سرغړونې په وړاندې بې تفاوته پاتې کېدل به د نړیوالې سولې او امنیت لپاره نه جبرانیدونکې پایلې ولري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي اټومي انرژي په ایران کې یو علم او ټکنالوژي ته بدله شوې ده او دا روښانه ده چې ټکنالوژي د بمبار له لارې له منځه نشي تللی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د امریکا د سی بی ایس شبکې سره په مرکه کې وویل که د ایران اراده د اټومي صنعت په برخه کې پرمختګ وي چې دا اراده موجوده ده، نو دا یقیني ده چې په چټکۍ سره کولی شو ټول زیانونه ترمیم او د سایټونو ټولې صدمې جبران کړو. هغه زیاته کړه دا د دې لپاره نه ده چې تاسیسات نه دي زیانمن شوي، بلکې دا ځکه چې ټکنالوژي سالمه ده او دا ټکنالوژي د ایراني ساینس پوهانو ترمنځ شتون لري.
په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران لخوا د جګړې د درولو غوښتنې منله د هر اړخیز ډیپلوماسۍ لپاره یوه نوې مخبره بره کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په یو یاداښت کې ویلي چې د ایران لخوا د جګړې د درولو غوښتنه منل د هر اړخیز ډیپلوماسۍ لپاره یوه نوې مخبره بره کړې ده. هغه ټینګار کړی چې بې له شکه لویدیځه اسیا د یوې تاریخي دوه لارې په سر ده، د بې پایانه تاوتریخوالي دوام یا د سولې پر لوري حرکت. د نوموړي په وینا اوس د وخت دی چې اسلامي نړۍ د لنډ مهال پالیسیو پر ځای د یو دوامدار راتلونکي په اړه فکر وکړي.
د ایران اسلامي جمهوریت د نه نورو هیوادونو سره یو ځای د ملګرو ملتونو د صنعتي پرمختګ سازمان یعنی یونیدو په 350 ناسته کې د بندیزونو او یو اړخیزو زورواکو اقداماتو غندنه وکړه او دا اقدامات د ملګرو ملتونو د منشور سرغړونه وبلله. امضا کوونکو هیوادونو د یونیدو د رول په اړه په ځانګړې توګه د دوامدار پرمختګ د نه هم هدف ټول شموله او دوامدار صنعتي پرمختګ او وم هدف د ټولو لپاره د لاسرسي وړ باوري دوامدار او نوې انرژي ته لاسرسي په اړه خبرې وکړې. دوی د ټولو لپاره د انرژي د لاسرسي د تضمین او د هیوادونو د حاکمیت د حق د درناوي لپاره د انرژي پالیسیو د ټاکلو په اړه د هڅو ملاتړ وکړ.
د سپای پاسدارانو د عمومي قومندان سلاکار وای د ایران د توغندیو ځواک د سوهنیست دښمنه د ځوابولو لپاره په غوره حالات کې دی. د سپای پاسدارانو د عمومي قومندان سلاکار سردار پاسدار احمد وحیدی د سوهنیست دښمن لخوا د اوربند احتمالي نقص او د سپای پاسداران د غبرګون په اړه ویلي چې د ایران د توغندیو ځواک د سوهنیست دښمن د ځوابولو لپاره په غوره حالات کې دی. هغه وای د اسلام مجاهدینو د سوهنیست دښمن د ماتولو لپاره پراخه تیاری نیولی او دښمن ته ماتې ورکولی شي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي موږ به د ایران سره په ټولو برخو کې اړیکې لا پیاوړې کړو او په دفاعي برخه کې د ارزښتناکو تجربو پر بنسټ به خپلو همکاریو ته دوام ورکړو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف د مسکو په سفارت کې د حضور پر مهال وویل موږ د تیری کوونکی او وحشیانه عمل غندو او په راتلونکي کې به په ټولو برخو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سره اړیکې لا پیاوړې وړیکړو. نوموړي زیاته کړه موږ په دفاعي برخه کې ارزښتناکې تجربې لرو چې د همدې بنسټونو په اساس کولی شو له یو بل سره په دې برخه کې ملګرتیا ته دوام ورکړو.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د افغانستان په اړه د مسکو پر مټ راتلونکي غونډه د روان 2025 کال سپتمبر یا اکتوبر کې ترسره کیږي. کابلوف د څرګندونې دوه کې د افغانستان په اړه د کاري ډلو د غونډې له پای ته رسېدو وروسته مطرح کړي او ویلي د دې غونډې کره نیټه تر اوسه نه ده مسخه شوې. هغه ټینګار کړی چې د دې غونډې احتمالي محتوا او راتلونکي همغږي په اړه سیمه ییزو شریکانو او کابل کې د روسي سفیر سره شي بي دي. د روسي د ولسمشر ځانګړي استازي هم دراز ویل چې د افغانستان د سرپرست حکومت استازي به هم د غونډه کې د بشپړ غړي په توګه حضور ولري.
د پاکستان په شمال بیدیس کې د بم چاودنې له امله څلور تنه وژل شوي او یو لس نور ټپیان شوي دي. د پارس ټوډې د راپور له مخې چې د ایرنا له قوله دی دا چاودنه د چهارشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په باجوړ سیمه کې رامنځته شوه. د دې راپور له مخې په دې چاودنه کې یو لوړ پوړی دولتي چارواکي هم د څلورو قربانیانو په ډله کې دی او په دې پیښه کې څو دولتي موټرونه هم ویجاړ شوي دي. پولیسو اعلان کړی چې په دې پیښه کې لږ تر لږه یو لس کسان ټپیان شوي او د ځینو حالات نازک دی چې له امله یې د تلفاتو شمیر کیدای شي زیات شي. تر اوسه هیڅ ډلې د شمال لویدیځ پاکستان د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی.
د اروپا مدیترانی د بشري حقونو څارونکي په یو بیانیه کې ټینګار کړی چې د سوهینیستي رژیم لخوا د غزې روغتونونو ته د تیلو د نوتلو مخنیوي د وژنې او اجباري کډوالۍ وسیله ده. په دې بیانیه کې راغلی د اسرایلو لخوا د غزې روغتونونو ته د تیلو د ننوتلو مخنیوي د ډیری ناروغانو لپاره د مرګ یقیني پایله ده او د یوې منظمې پالیسۍ نښه ده چې موخه یې د روغتیایي سیستم عمدي ویجاړول دي. دا بیانیه زیاتوي سوهینیستي په قصدي توګه د غزې تړانګې په شمالي برخه کې روغتونونو ته د تیلو د ننوتلو مخه نیسي تر څو اوسېدونکي په ځانګړې توګه ناروغان او د هغوی کورنۍ د سیویل پر لور اجباري کډوالۍ ته اړ شي.
دا خبرونه د تهران رادیو نه اوري. د سوهینیستي رژیم وحشیانه بریدونه د غزې تړانګې په بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه د خان یونس په جنوب او د غزې ښار په شمال کې دوام لري. د اسرایلو جنگي الوتکو د معاصره شوې غزې تړانګې په بیلابیلو سیمو باندې نور بریدونه وکړل او د دې رژیم پوځ د فلسطینیانو په وړاندې چې د مرستو په تمه وو جنگي ګولۍ وکارولې. د ډزو په پایله کې یو شمېر نور فلسطینیان شهیدان او ټپیان شول. په عین حال کې اشغالګر پوځ د غزې تړنګ په شمالي برخه کې وژنې زیاتې کړې او د ښځو او ماشومانو څخه د کورونه خیمه او د کډوالو د تجمع مرکزونه په نخښه کړې دي.
د یمن وسله والو ځواکونو د پراخه توغندیو او بې پیلوټ الوتکو بریدونو له لارې د بنګوریان نړیوال هوایي ډګر په نښه کړی او د میلیونونو سوهینیستانو د تیښتې او د الوتنې د بشپړې درېدو لامل شوي دي.
د سوهینیستي رژیم پوځ د سوریې پر خاورې د یرغل او د دې هېواد د ځینو برخو د اشغال ترڅنګ یو شمېر سوریایي وګړي تښتولي دي. د سوهینیستي رژیم پوځ اعلان کړی چې د دې رژیم پوځیانو د سوریې په جنوب کې د امول لاقوس او عینول بسلی په سیمو کې یو شمېر سوریایي وګړي نیولي دي. همدارنګه د سوهینیستي رژیم د پوځ د لویشتم رئیس یال زامیر د سه شنبه په ورځ د سوریې په خاوره کې په آزاد توګه ګزمه وکړه. هغه ویلی دا هیواد له منځه تللی او تلبیب د سوریه د خاورې اصلي برخې تر کنټرول لاندې کړی دی.
سوهینیستیان میشتو زینو په یو بل یرغل کې د فلسطیني ځمکو د اردن سیند په لویدیځ غاړه کې وسوځولي. سرچینو ویلي سوهینیست میشت زیوالو د نابلس ښار په سویل کې د البن شرقي په کلي کې د فلسطینو ځمکې سوځولي دي. د بریدونه د اشغالګر سوهینیستي رژیم د پوځیانو د ملاتړ باندې ترسره شوي دي.
د الجولاني د حکومت واکونو د سوریې د خلکو په وړاندې په هومس شاوخوا کې یو نوی جنایت ترسره کړ. د الجولاني پورې تړلي ځواکونو د هومس په شاوخوا کې د الزروزوریه کلی باندې پریت وکړ چې له امله یو شمېر خلک قرباني شول. د دغه پیښې وروسته د الجولاني رژیم امنیتي ځواکونو لخوا له قضایي حکم پرته د یاد کلی ځوانان نیول شوی او زندانی شوی دي.
او امریکایي ډالر د 2025 کال په لومړۍ نیمایي کې په تیرو 25 کلونو کې تر ټولو خراب سقوط ثبت کړ. د ترپو په ګډون د ټرمپ ادارې پراخ اقتصادي او سوداګریزي پالیسۍ د 2.3 ټریلیون ډالرو مالیاتي قانون لري د عامه پورونو زیاتوالی او د فدرالي زیربې د خپلواکۍ کمزوري کول د ډالرو د ارزښت د کمیدو لامل شوی دی.
د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
قدرمن اوریدونکو اوس هم پام وکړی سیاسي تبصرې ته چې ولې د یونیدو بیانیه د امریکا د یو اړخیزو بندیزونو پر لغوه کولو ټینګار کوي نومیږي. د ایران اسلامي جمهوریت د نه نور هیوادونو سره یو ځای د ملګرو ملتونو د صنعتي پرمختګ سازمان یعنی یونیدو په 350 ناستې کې په یو ګډه بیانیه کې د بندیزونو او یو اړخیزو زورواکو اقداماتو غندنه وکړه او دا اقدامات یې د ملګرو ملتونو د منشور او د هیوادونو په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې د اصل پر خلاف وبلله. په دې بیانیه کې راغلي موږ د یو اړخیزو زورواکو اقداماتو په وړاندې خپل جدي اندېښنه او قاطع رد څرګندوو. دا اقدامات غیر قانوني غیر مشروع او د ملګرو ملتونو د منشور او نړیوالو قوانینو د وصولو سره په ټکر کې دی او د هیوادونو په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه ده. دا ډول اقدامات د څو اړخیزې همکارۍ او د ملګرو ملتونو د فعالیتونو بنسټ یعنی د همکارۍ اصلي کمزوري کوي. دا بیانیه د روسیې د دایمي استازي لخوا په ویانا کې د ایران، بلاروس، چین، کیوبا، شمالي کوریا، نیکاراګوا، فلسطین، سودان او وینزویلا په استازیتوب ولوستل شوه. امضا کوونکي هیوادونه ژمن شوي چې د آزادو، عادلانه وړاندوینې وړ او بې تبعیزه انرژي بازارونو د جوړولو لپاره به هڅې کوي او د حمایتي او تبعیزي اقداماتو په وړاندې به مبارزه کوي. د هیوادونو د یونیدو د عمومي مدیر څخه غوښتي چې د یو اړخیزو زورواکو اقداماتو د منفي اغیزو د کمولو لپاره په ځانګړې توګه د انرژي په برخه کې د دوامداره پرمختګ اهدافو ته د هیوادونو د لاسرسي لپاره ټول ممکن اقدامات وکړي. خپلواک هیوادونه د بېلابېلو حقوقي، اقتصادي، سیاسي او بشري دلایلو له امله د امریکا د یو اړخیزو بندیزونو سره مخالفت کوي. دا بندیزونه اکثرا پرته له دې چې د ملګرو ملتونو اجازه ولري او د نړیوالو قوانینو له چوکاټ بهر پلي کیږي. د ملګرو ملتونو د منشور له مخې یوازې د امنیت شورا کولی شي نړیوال بندیزونه تصویب کړي، خو امریکا په یو اړخیزه توګه او پرته له نړیوالې ټولنې سره له مشورې هېواد دونه بندیز کوي. دا اقدامات د ملي حاکمیت د نقص او د هیوادونو په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په توګه ګڼل کیږي. د امریکا اقتصادي بندیزونه له دولتونو زیات پر عامو خلکو اغیز کوي.
د یو اړخیز بندیزونو سوداګریز او مالی محدودیتونه رامنځته کوي چې د اړینو توکو، درملو او طبي وسایلو ته د لاسرسي کموالی لامل کیږي او د وګړو ژوند سختوي. خپلواک هیوادونه په دې باور دي چې امریکا له بندیزونو د سیاسي فشار د وسیلې په توګه کار اخلي. دا چلند نه یوازې غیر عادلانه دی، بلکې د سیمه ییز بې ثباتۍ او نړیوال تاوتریخوالي د زیاتوالي لامل هم کیږي. د امریکا یو اړخیز بندیزونه د هیوادونو ترمنځ باور کموي او اقتصادي او سیاسي همکاري کمزوري کوي. ډېری هیوادونه په بیا د امریکا دودیز متحدین په اروپا کې د دې بندیز سره مخالفت کوي او دای د سوداګریزو او ډیپلوماتیکو اړیکو پر وړاندې خنډ بللی دی. د بلګې په توګه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې پریکړه لیکونه چې هر کال د کیوبا په وړاندې د امریکا بندیزونه غندي، د نړۍ د اکثرو هیوادونو په قاطع اکثریت سره تصویبیږي. د امریکا د توقعاتو برخلاف یو اړخیز بندیزونه په ځینو مواردو کې د هدفي هیوادونو مقاومت او خودکفایي پیاوړي کوي. د بلګو په توګه ایران او روسیه د بندیزونو په ځواب کې له نورو هیوادونو سره خپل اقتصادي او ټکنالوژیکي اړیکې پراخه کړې او حتی په ځینو برخو کې داخلي پرمختګونه کړي دي. د خپلواکو هیوادونو د برخه هیڅ ډول نه ده کمزوري کړي. د تفسیر پای دوستانو، تاسو له تهران رادیو زموږ غږوري. اوس هم وخت رسیدلی دی چې د هندارې خبرونه چې په غزه کې د اوربن وروستي بحث لپاره ځانګړي شوي قدرته وړاندې کړو. له هغې وروسته به د ځواکمن ایران روایت ترته وړاندې شي او د مرسی په اورېدلو به زموږ اوسنۍ یو ساعت خبرونه هم پای ته ورسیږي. نو دا هم تاسو او دا هم د هندارې خبرونه.
هندارا
د تهران رادیو درنو اوردونکو سلامونه. وخت مو په خیر. ذات ولا خو کړی مو تاسو هندار خبرونه اوري. وروسته له هغه چې په غزه کې درې ځله د اسرائیلو لخوا شوی اوربن مات شوی او بیا یې نسل وژنه پیل کړي، یو ځل بیا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د اسرائیلو سره هوکړې تر رسیدلی تر څو په غزه کې شپېته ورځنی اوربن رامنځته کړي. هغه ویلي په دې موده کې به مصر او قطر د غزې اړوند وړاندیزونه شریک کړي او د اسرائیلي بندیانو خوشکېدو او یو لړ نورو برخو کې به اقدامات ترسره شي. ټرمپ هیله خودله چې دغه اوربند به حماس غورځنګ هم ومني او که اوربند ته غاړه کې نه خودل شي ممکن په سیمه کې وضعیت لا زیات رنګل شي. خو پوښتنه دا ده چې درې ځلې وړاندیز هم ورته اوربندونه او د هیوادونو منځګړیتوب شوی دی، خو اسرائیلو د خپلو موخو ترلاسه کولو وروسته اوربند مات کړی او بیا یې د فلسطین د مظلوم ملت باندې بریدونه پیل کړي او خپل نسل وژنې ته ادامه ورکړي. دا ځل څومره په دغه رژیم باور کېدی شي چې اوربند ته بغاړه کېږدي؟ په غزه کې یو ځل بیا د اوربند موضوع په داسې حال کې بحث کېږي چې د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په دغه تړانګه کې د بشري مرستو رسولو سیستم له سختو ننګونو سره مخ دی. د 2025 کال د جون له 19 راهیسې د تیلو بندیز له امله روغتونونو، امبولانسونو او د اوبو او خوراکي توکو د ویش سیستمونه فلج شوي دي. د غزې خلکو د قحطۍ له جدي ګواښ سره مخ دي او د اوبو او خوراکي توکو کمښت ورځ تر بلې زیاتیږي. وږي میندې نشي کولی خپلو ماشومانو ته ان شیدي ورکړي. په ورته وخت کې د غزې د بشري مرستو د ویش نوي سیستم چې د اسرایل چارواکو، امریکایي ابونجیلي ډلو او خصوصي امنیتي شرکتونو په همکارۍ اداره کیږي، د وژنې ډګر بدل شوی دی. د 2025 کال د جون له 20 راهیسې د راپورونو له مخې له 400 زیات کسان چې د خوراکي توکو د ترلاسه کولو په هڅه کې ول د اسرایلي سرتیرو په ډزو کې وژل شوی دی. د 2023 کال د اکتوبر له 20 راهیسې د سوهنیست رژیم د نسل وژنې له امله نږدې 5300 فلسطینیان شهیدان شوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. د تهران رادیو په اوسنۍ هنداره خبرونه کې هم په غزه کې د وروستي اوربن په اړه د بحث په اړه بحث لرو، خو مخکې تر دې چې بحث ته ورشو یو لنډه د ملرو. د تهران رادیو درنو اوردونکو یو ځل بیا هم ښه راغلاست. تاسو هندار خبرونه اورئ چې د غزې د اوربند په اړه وروستیو بحثونو ته ځانګړې کړي. بحث کې را سره د منځني ختیځ د مسایلو دوه کارپوهان هاغلی ډاکټر نادر افغان او د پوهنتون استاد هاغلی عبدالناصر شفیق میلمانه دي. خپل دواړو میلمنو تاسو درنو ته ښه راغلاست وایم. بحث له هاغلی استاد عبدالناصر شفیق پیلو. استاد، د امریکا ولسمشر ویلي چې د اسرائیلو سره په غزه کې د شپږ ورځنی اوربند لپاره هوکړه کړي، ستاسو په نظر تیر اوربندونو ته پکتو اوسنی اوربند کولو باندې څومره باور شته چې حماس به ورته غاړه کېږدي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. که څه هم امریکا یا اسرائیل د ایران سره د جګړې نه وروسته او دا ډار پیدا کړی چې د اسرائیل هره سیمه د ایران لخوا په نښه کېږي او ښایي اوربند ته ژمنتیا او لیوالتیا ډېره شوې وي، خو مار خوړلې له پړي ریږي. د حماس غورځنګ او د غزې مظلوم ولس چې بار بار د داسې تش په نامه اوربندونو په نتیجه کې بیا په نښه شوی دی، ښایي چې ډیر باورمن نه اوسي. خو دا چې اوربند د انساني ځانونو د مخنیوي لپاره یوه دوه اړخیزه اړتیا ده، کیدای شي چې حماس د سیمې د هیوادونو په وساطت باندې دا ځل بیا هم اوربند ته تن کیږدي. خو پوښتنه دا ده چې هغه هیوادونو چې د تیر ځلي او د بند ژمنتیا ښودلې وه او تضمین یې ورکړی و، هغوی په کوم مخ باندې بیا حماس ته د اوربند لپاره وایي؟ تر څو چې هغه هیوادونه په اسرائیل او په امریکا باندې د تضمین په نتیجه کې اثر او اغیز ونه لري، نو ښایي چې حماس او د حماس ملګري ډلې خای اوربند ته ډېره ژمنتیا ونه ښایي، ځکه غزه په تمامه معنا باندې کډواله شوې ده او دلته د انساني نسلونو د تباهۍ لپاره ټول وسایل وکارېدل، تر دې پورې چې کومکونه هم د نسل وژنې لپاره د یو دام په توګه باندې وکارېدل. نو اوس په دې پورې تړلې ده چې هغه هیوادونه چې هغه د اوربند وساطت کوي لکه قطر او مصر، هغه څومره اغیز په امریکا او په اسرائیل باندې شیندل شي، تر څو دا ځل بیا هم د اسرائیل د خپل هغه عادت مطابق چې قرآن په دروازجن قوم بریلی دي او تلی اوربندونه مات کړی دي او د هیڅ انسانیت درنښت او احترام وسره نشته، زه فکر کوم چې دا کار ناشونه نه دی، خو د امکان په حد کې هغه وخت دی چې د سیمې هیوادونه په یو لوی اعتماد باندې حماس ته دا ډاډ ورکړي او اسرائیل او امریکا که دا کرخ را کاږي که اوربندونه داسې ماتیږي نو بیا د ایران او د اسرائیلو جګړه بیا هم پیلېدای شي، ځکه دا جګړه موږ د پخوانم په دې باور یو چې تر څو پورې په غزه کې جګړه نه وي ودرېدلې نو د ایران او د اسرائیلو اوربند هم دایمي نه دی. ولې چې د یمن حوثیان ژمن دي چې تر څو پورې غزه د اسرائیلو له برید نه خلاص شي ونی دوی به گزارونه کوي، او کله چې دوی گزارونه کوي حماس غټه سپیړه خوري، اسرائیل غټه سپیړه خوري، او یا امریکا په دردیږي، نو بیا که دوی په ایران ورکه ایران ته بیرته بیا پلمه پیدا کیږي چې گزارو کی، نو ځکه التیا شته باید دوی لیوالتیا وخی او د ژمنتیا ترڅنګ باید تضمین وړاندې کی.
ډیر زیاته مننه هغه له استاد عبدالناصر شفیق چې ځواب مرا کړ. هغه له ډاکټر نادر افغان تاسو دغه شپې ته ورځنی اوربند د بحث په اړه څه نظر لري؟
د اوربند په حق باید ووایم چې رښتیا هم د نړۍ په تاریخ کې امریکا متحده ایالات او د دوی نیابتي ډله په سیمه کې شغه اسرائیل دی، دوی هیڅ کله په تعهداتو باندې وپانه ده کړې، هیڅ کله په خپل قول او لوز باندې درېدلې نه دي. حتی تیر اوربند هم دوی مات کړ د غزې په جګړه کې، او دوی بیرته مذاکراتو ته خبر ده کښې نه نسته، هغه اوربند یې مات کړ، یو تعداد خپل یرغمل کسان یې خلاص کړل او بیرته جګړه شروع کړه. او دا جګړه د نړۍ د تاریخ تر ټولو ناانډوله، نابرابره، ظالمانه او د ټولو انساني بشري اصولو ارزښتونو قوانینو خلاف جګړه ده چې د یو بسته د یوې سیمې د یو آزاد هیواد وګړي په بېرحمانه ډول باندې قتل عام کیږي، او حتی بشري مرستې چې نړیوالو ادارو دوی ته رسولې هغه هم اسرائیل او امریکایان په خپل اختیار کې واخیستلې، چې د هغو نه هم د وسلې په ډول باندې دوی کار اخلي، او هلته چې مظلوم فلسطینیان د خوراکي موادو مرکزو ته راټول شي اسرائیلي عسکر یې په ډزو باندې وولي او په شهادت یې ورسوي. هره ورځ شل نفره دیرش نفره په ډله ییز ډول باندې دوی په شهادت رسوي. نو زه دې اوربند ته لکه څرنګه چې دوی په پخوا کې ثابته کړې دوی هیڅ نه اوربند ته متحد نه دي، اوس به هم نه دي. البته که دوی داسې معتبر ضمانت ورکړي په نړیواله کچه باندې یا د ملګرو ملتو له لارې دوی، او یا دا ده چې د حماس هغه غوښتنې چې اساسي او بنیادي غوښتنې دي چې اسرائیل اشغالګر باید له غزې له خاورې نه په مکمل ډول باندې ووځي، جنګ باید بند کړي، په دوی باندې بمبار بند کړي، دوی ته ټولې لارې خلاصې کړي، د غذایي موادو ټول بندرونه بیرته ورته خلاص کړي، نو په هغه صورت کې بیا دوی کولی شي چې فلسطینیان دې تاجر دي چې د اسرائیلو ټول یرغملیان خوشي کړي، او په مقابل کې د فلسطین چې څومره بندیان دي یا ټول یا یو اندازه او یو تعداد یې راخلاص شي، او دغه اساسي غوښتنې چې د جګړې پای ته رسول دي، یو د غزې نه د اسرائیلي اشغالګرو وتل دي، د دوی ټولې تدارکاتي لارې بیرته خلاصول دي، که دغه غوښتنې دوی ومنل شي نو دې کې فلسطینیان حاضر او آماده دي، او که دا ونه منل شي او دوی یوازې دې ته ځان آماده کړي چې یوه بله جګړه بیا تحمل کړي په دوی باندې، نو فکر کوم چې حماس په دا اوربند سره ونه مني.
ډیر زیاته مننه هغلی افغان دوستانو د خپرونې پرې برخه کې ورزوی ویلنډې د میتا بیرته راګرځو. د تهران رادیو درنو اوردونکو یو ځل بیا هم ښه راغلاست. بحث دوام ورکوو. استاد شفیق، د سونیستي رژیم او غزه کې څو ځله اوربندونه وشول، ولې د اوربند څخه همیش اسرائیلانو سرغړونه کړي، او دا ځل که اوربند کیږي ستاسې په نظر د تیر سره به توپیر څه وي او تاثیرات به څه وي؟
حقیقت دا دی چې حماس لکه څنګه چې تل مدام په اوربند کې ژمنتیا ښودلې، او لکه څنګه چې د اسیرانو په تبادله کې ټول بشري نورمونه او حقونه مراد کړي دي، او د اسرائیلو اسیران په داسې حال کې چې خپل بچیان مېرمنې او ژوندونه د ګواښ سره، د مرګ د ګواښ سره مخ دي، لیکن دوی ډیر ښه ساتلي دي، خو بیا هم اسرائیلو هغه کار نه دی کړی کوم چې حماس کړی. په اوربند کې هم همدا ډول دوی اوربند ته تل مدام ژمنتیا ښودلې ده، خپل مکلفیتونه ادا کړي دي، خو لکه د تیر اوربند د لومړي پړاو چې د اوومې اونۍ په پیلېدو سره باید اسرائیل نور د غزې نه د ځان ویستلو یا د خپلو قواوو د ویستلو یعنی عملي ثبوت وړاندې کړی وي، وړاندې نه کړ. نو تیرو اوربندونو ته په کتو سره چې تل اسرائیلو معاهدي اوربندونه ژمنې ماتې کړي دي، دا به لږه ګرانه وي چې حماس بیا هم باور وکړي، خو په دې پورې تړاو لري چې قطر او مصر څومره کولای شي چې هغوی ته ژمنتیا ورکړي، او په عین وخت کې د تضمین په نتیجه کې که بیا هم اسرائیل او یا د هغې تر شا ولاړه امریکا د اوربند د اصول نه سرغړاوی کوي، نو څه به دوی ته په مخ باندې پاتې کیږي. نو دې لپاره ښایي چې قطر او مصر تر څو پورې دا باور پیدا نه کړي، نو د دې اوربندونو سره منل او بیرته به د اوربند نه وتل دا یو اخلاقي کرغیړنه کړنه ده چې انسانیت لپاره شرم دی. خو آی کاش چې دغه انسان وژونکو قاتلانو وجدان درلودل، انساني ضمیر یې درلودل، خو چې څوک انساني ضمیر او وجدان ونه لري نو بیا هغه هم دغه سې کړنې کوي چې سره د اوربند او سره د هغه هیوادونو چې د دوی سره ملګري پاتې شوي، پارتنران پاتې شوي، د هغوی په تضمین کې دوی اوربند ماتوي، نو دوی هم د غزې د مسلمانانو پورې، هم د اسلامي امت پورې، او حتی د خپلو نازولو پورې هم خندا کوي، او د هر زورور چې ښکرونه وشي بیا ښکرونه ماتېږي. زه په دې باور یم چې غزه به مکمل آزادیږي، فلسطین به انشاء الله مکمل د فلسطین د خلکو لپاره یو مستقل دولت جوړیږي. خو وړاندې لیدې چې دلته انسان وژنه تر دې بریده ورسیږي چې سبا امریکا او د هغې ملګرو ته په نړۍ کې امنیتي ګواښونه ډیریږي، نو خدا ده چې اوس پرې فکر وشي او اسرائیل په تمامه معنا اوربند ته ژمن وساتلی شي، او ژر تر ژره د اوربند لپاره چې کوم اصول دي، کوم مقدمات دي، هغه اسرائیل په ژمنتیا کې وخایي.
استاد عبدالنصر شفیق، له ځواب را کولو او بس کې لګډون کولو مو نړۍ مننه. هغه ډاکټر، د سوهینستي رژیم او غزه کې څو ځله اوربند بشول، ولې د اوربند څخه همیش اسرائیلیان سرغړونه کوي؟ او ستاسو په نظر کدا ځل اوربند کیږي، د تیر سره به توپیر څه وي او تاثیرات به څه وي؟
اسرائیل خو تل غواړي چې دوی یرغملیان ډېر اخلاص شي، او دوی له غزې، دوی عسکر له غزې نه وځي، دوی خپل اشغال پای ته نه رسوي. د غزې د مظلومو او بې دفاع ملکي وګړو قتل عام شي بلا وقفه، له دوو کالو تر دا اوس وخت پورې روان ده، دا پای ته نه رسوي. له بلې خوا د حماس د مجاهدین لخوا سخت مقاومت او شدیده جګړه، او د اسرائیلو تلفات، نظامی تلفات، او د عسکرو مرګ ژوبله، د وسایلو امکاناتو پراخ تخریب دوی شاید دې ته مجبور کړي وو چې دوی یو شپېته ورځنی اوربند له حماس سره برقرار کړي او بیرته ځان را جګړې ته آماده کړي، او بیا ځان برابر کړي، او یو نوی پایل د جګړې، یو نوی پایل بیا شروع کړي. یو احتمال دام کېدای شي، او دوم احتمال دا کېدلی شي چې له ایران سره د اسرائیلو جګړې ته په کتو سره دوی ډېر وارخطا دي او ډېر نارامه دي چې مبادا ایران د دوی د ګډو عملیاتو په نتیجه کې چې د امریکا او د اسرائیلو لخوا په ډېر شدت سره یو ډېر لویه نظامي او استخباراتي کودتا ته ورته حمله په ایران باندې وسوه، او دوی سل په سل په دې مطمئن او متيقن و چې ایران رژیم موجوده حکومت به سقوط شي، او ایران به د تل لپاره بیا د دې جوګه نه وي چې د اسرائیل په مقابل کې تهدید یا خطر متوجه شي، یا د امریکا ګټو ته په سیمه کې کوم مشکلات رامنځته کړي. نو شاید چې دوی به د ایران سره د نوې جګړې یا د استخباراتي بلې لوبې د پایل لپاره غواړي چې همزمان په دواړو جبهو کې له جګړې سره مخامخ نه شي، ځکه د داخلي جبهه چې د غزې جنګ ده، که څه هم دوی ډېر امکانات او تیاری او الوتکې او پوځیان او ټانکونه لري، اما د غزې د حماس مجاهدین بیا په دوی باندې ډېر سخت مرګونې ګزارونه هر ورځ کوي. د دوی عسکر ډېر وژل کېږي، دوی عسکرو تلفات پېښې ډېر شوي دي، او دوی ته غزه د اسرائیل په ګورستان باندې بدله شوې ده. او دوی هېڅ کله تاریخ په اوږدو کې اسرائیل له پیدایش نه تر نن ورځې پورې اسرائیل دومره قوي ضربې نه وي خوړلې لکه د حماس لخوا په دوی باندې حمله، او تر اوسه پورې دا د جنګ دوام په غزه کې. او دوهم داسې ایران دوی ته ډېر مرګونه جواب ورکړ، او دوی ته درانه تلفات ور واړول، او دوی ډیر په شدت سره دا اوس په دې فکر او سوچ کې دي چې دوی امریکایان دواړه له ایران سره څه وکړي، بله جګړه ورسره وکړي او طبعاً که بله جګړې ته دوی ځي نو په دغه غزه کې باید دوی یو اوربند رامنځته کړي. همه دا چې دا اوربند به حماس ومني که نه، ځکه هغوی خپلې غوښتنې لري تر څو چې د حماس غوښتنې ونه منلې شي. دوی په مقراتو مراتو یو طرفه غوښتنې درلودې چې باید د اسرائیلو غوښتنې په نظر کې ونیولی شي او حماس په کاتې دوی یرغملیان را خلاص کړي او نور اسرائیل جنګ نه دروي په غزه کې، اشغال پای ته نه رسوي، جګړه نه اخته، د فلسطینیانو ازادي خپلواکي دا په رسمیت نه پیژني. نو زه فکر نه کوم چې دغه جنګ دې دغه اوربند د حماس رهبری ورسره ومني.
د منځني ختیځ د مسایلو کارپوه غلی ډاکټر افغان په بس کې لګډون کول او لره تک څخه مو نړۍ مننه. دوستان اوسنی خپرونه په همدې ځای کې پای ته ورسېدله. تر بیا چې ستاسو درنو په خدمت کې حاضرېږو، له خپلو ټولو مېلمنو او ستاسو له ملتیا مننه. په الله مو سپارم. رب مو مل.
زواکمن ایران روایت.
ډیر عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د زواکمن ایران د روایت تنوان لاندې له یو ځانګړي پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
امان الله زمانی
سره ستاسو حضور ته حاضر شویم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
دوستانو، ایران هغه ځمکه ده چې ورسره مینه کول یو انفرادي انتخاب یا لنډمهاله احساس نه دی، بلکې دا د هغه د خلکو د هویت یو برخه ده. په ایران کې وطن پالنه زرګونه کاله پخوانی ریښې لري. د دې ځمکې خلک دا ځمکه یوازې د غرونو او سیندونو لپاره نه خوښوي، بلکې د هغه حقیقت په خاطر چې په داخل کې جاریست دی، هغه د خپل ژوند په شان ګران کړي. له هغه وخت راهیسې چې اسطورو لا هم د ژبې پرانستلو زده کړه کوله، د دې ځمکې خلکو ځانونه د حقیقت، عدالت او ازادۍ ساتونکي ګڼلي دي. د فردوسي په شاهنامې کې د وطن دفاع نه یوازې د سرحدونو ساتنه ده، بلکې د ازادۍ او عقل ساتنه هم ده. افسانوي اتلان لکه رستم، گودرز او آرش کمانگیر د دښمنانو په وړاندې ودرېدل، نه د فتوحاتو لپاره بلکې د ایرانی هویت او کلتور ساتلو لپاره. د ایرانیانو په نظر وطن یوازې خاوره او ډبره نه ده، بلکې دین، ژبه، د نیکونو یادګار او یو لرغونی ویاړ هم دی چې نسلونو په امانت اخیستی دی. د تاریخ په ټولو لوړو ټیټو کې د سکندر له یرغل تر منګولیایي وحشت او مډرن استعمار پورې دا له وطن سره مینه وه چې د یوې ناڅرګندې تار په څیر زړونه سره تړلي وو. هر کله چې دا ځمکه په خطر کې وه، د هغې اولادونو خپل ژوند قرباني کړ تر څو د ایران بیرغ په ځمکه کې لوړ پاتې شي. دا وطن پالنه د تاریخ په زړه کې ریښې لري، لکه څنګه چې دا لا هم زموږ د کلتور په ټوکر کې جریان لري. په دې ایراني کلتور کې پولې یوازې د اغزن تارونو لخوا نه نښه کیږي، بلکې د هغو زړونو لخوا چې په دې ځمکه پورې تړلې دي.
د ایرانیانو وطن پالنه د مځکې او اسمان ترمنز اړیکه ده، له حقیقت، عدالت او خپلواکۍ سره د مینې سره مخلوط شوې ده. دا اړیکه د تاریخ په اوږدو کې په مقاومت کې، په بې عدالتیو کې او د خپلو خلکو په قربانیو کې لیدل کیدلی شي. د ظالمانو پر وړاندې له سیمه ییزو پاڅونونو د مقدس دفاع په جریان کې د دښمن د یرغل په وړاندې د خوزستان د خلکو مقاومت پورې، ایران یو داسې هیواد دی چې خلک یې د شهادت له مفهوم سره بلد دي. نه یوازې دا چې دوی یې غوښتنه کوي، بلکې ځکه چې دوی پوهېدلی دي چې ځینې وختونه باید د خپل وطن د ژوندي ساتلو او د ژوندي پاتې کېدو لپاره خپل ژوند له لاسه ورکړي. په ایران کې د شهید د وینې هر څاڅکی نه یوازې خاوره ساتلې، بلکې د وطن پالنې ریښې هم ژورې کړې دي. او دا لرغونې اړیکه نن له یوې نوې ازموینې سره مخامخ ده، په یوه تمدن سره د هغه رژیم سره مقابله چې ماهیت یې د ایران له کلتور سره اجنبی دی. صهیونیست رژیم یوازې یو سیاسي موجودیت نه دی، دا نړۍ ته د لیدلو یو سمبول دی، ځکه ته د لیدلو هغه لاره چې مځکه د انسان کور نه ګڼي، بلکې د تسلط لپاره وسیله بولي. هغه رژیم چې د ځان د پراخولو لپاره له بېګناه خلکو دروغ، جنگ، جګړو او ظلم کار اخلي. د ایران او اسرائیل ترمنځ توپیر د ژورو ریښو لرونکي تمدن او لنډمهاله نظامي او بیرخو لید ترمنځ توپیر دی. په ایرانی کلتور کې ځمکه د انسان د روح یوه برخه ده. وطن هغه څه نه دی چې وپلورل شي، ورکړل شي یا د خبرو اترو په میز وویشل شي. خو د سیونسټانو په نظر مځکه د نیولو لپاره یوه موضوع ده، نه د تعلیق. دوی د دیوالونو جوړولو لپاره کورونه ویجاړوي، موږ په کنډوالو کې کورونه جوړوو. دوی د زور له لارې وطن تعریفوي، موږ وطن په مینه، ژبه او زموږ د تاریخي حافظې سره ژوندی ساتو. ایران په خپلو خلکو سره تعریف شوی نه د خپلو وسلو له لارې. هغه خلک چې د فشارونو، بندیزونو او رسنیو بریدونو سره سره لا هم په مینه کې ژوند کوي او که اړتیاوي په یوه شیبه کې خپل ټول ژوند د دې مځکې لپاره قرباني کوي، دا چمتووالی د ایمان له زړه راځي، نه له ورتپلو. او د ایران خلک د خپل وطن د مینې لپاره مري، نه د اړتیا یا جبر په وجه.
دوستانو، د تاریخ په اوږدو کې ایران په وار وار له بهرنیو ګواښونو سره مخ شوی دی، د مغول له یرغل څخه تر متحدینو اشغال پورې، له بهرنیو کودداکانو تر اقتصادي بندیزونو پورې. خو هغه څه چې تل ایران سره یو ځای ساتلی دی، وسلې یا یوازې ډیپلوماسي نه ده، بلکې له خپل وطن سره د ملت احساساتي اړیکه ده. دا اړیکه نن هم ژوندی ده. د مقدس دفاع په دوره کې د عراق د باس رژیم لخوا د ایران په ضد د 8 کلنې جګړې په جریان کې له ټول ایران څخه ځوانان، کارګران، ښوونکي، زده کوونکي او بزګران ولیدل چې د خپل وطن د هر انچ دفاع لپاره راپورته شول. دوی څه شی میدان ته لیږلی دي؟ نه مادي ژمنې، نه تش تبلیغات. دوی د خپل هویت دفاع لپاره ولاړل، تر څو هغه څه وساتي چې دوی له خپلو پلرونو څخه په میراث کې درلودل او غوښتل یې راتلونکو نسلونو ته انتقال کړي. برعکس، صهیونیستي رژیم یو جعلي او بیرخه پدیده ده. هغه وجود چې د تاریخي دروغ او د اشغال په زور زیږیدلی، جبري مشت ځایونه، د میلیونونو فلسطینیانو بې ځای کېدل، د تاریخ جعل کول او د تاوتریخوالي توجیه کول د دې رژیم د طبیعت یوه برخه ده. له دې رژیم سره د ایران دښمني د نژاد، مذهب یا سرحدي توپیرونو پر بنسټ نه ده، بلکې د ژورو تمدني او اخلاقي توپیرونو پر بنسټ ده. صهیونیستي رژیم د ویرې په اساس جوړ شوی دی، خو ایران په ایمان جوړ شوی دی. دا رژیم د خپل شتون د ساتلو لپاره وسلو او د نړۍ د قدرتونو ملاتړ ته اړتیا لري، خو ایران د خپل بقا لپاره په خپلو خلکو تکیه کوي، هغه خلک چې د خپلو دښمنانو د تصور برعکس نه یوازې له خپل وطن ستړي شوي نه دي، بلکې له دې خاورې سره د دوی تړاو له هرې سختۍ سره ژور کیږي.
عزیزانو، په حیرانتیا سره د بندیزونو، فشارونو او ګواښونو په زړه کې ایرانیان لا هم جوړوي، کشت کوي، لیکي او راتلونکي غواړي. د راتلونکي لپاره دا مینه له رښتینی ایراني وطن پالنې سره ورته ده، هغه وطن چې د قانون په رسمي چوکاټ کې نه، بلکې په ډله ییز حافظه کې د شهیدانو د میاندو په زړونو کې، د تهران په جنوبي برخه کې د ماشومانو په موسکا کې، او د خراساني د زړورو سړیو په ستړي ساه کې ریښې لري. او زموږ په وخت کې دا وطن پالنه یو ځل بیا په نړیواله کچه را څرګند شوې ده. یو ایرانی چې د اشغال او استعمال له امله ټپي شوی، د بیت المقدس د اشغال په اړه بې پروا نه شي کېدلی. د ایران لپاره د فلسطین دفاع یوازې سیاسي ملاتړ نه دی، دا د وطن پالنې او د مظلومانو د ملاتړ د ورته اوږدمهاله دود دوام دی. ځینې ممکنه د پوښتنه وکړي چې ولې ایران د خپلو پولو وراخوا په یوه مسله کې ښکیل دی. ځواب روښانه دی، ځکه چې په ایراني کلتور کې د مځکې دفاع یوازې په جغرافیایي پولو پورې محدوده نه ده، دا د حقیقت، عدالت او انسانیت دفاع ده، او هر چیرې چې انسانیت تر پښو لاندې کیږي، د ایران لیوالتیا راپورته کیږي. هغه څوک چې نن ورځ د الاقصی جومات دفاع کوي، دا هغه مبارزه لاره ده چې یو وخت یې د آبادان او خرمشهر دفاع کړې وه. په پای کې باید وویل شي چې په ایران کې وطن پالنه نه موسمي احساس دی او نه هم د دولت شعار، بلکې دا د ایراني هویت تر ټولو ژور ریښې لرونکی ځانګړتیا ده، او دا ځانګړتیا هغه څه نه دی چې دښمن یې پیرودلی شي، کمزوری کولی شي، یا یې هیرولی شي. دوی ممکنه د اقتصاد په نخه کړي، خو دوی نشي کولای وطن پالنه بایکاټ کړي. دوی ممکن رسنۍ رامنځته کړي او د دوکې او دروغو یو رسنۍ رامنځته کړي، مګر دوی نشي کولای له زړونو له ایران سره مینه لیرې کړي، هغه تر هغه چې د دې خاورې ماشومان په ټولګیو کې، د سپورټ په ډګرونو کې، په هټیو او ازاداریو کې، په ټولګیو کې، او د خپلو میاندو په زړونو کې له خپل وطن سره مینه ولري. ایران به ټینګ ولاړ وي، او دا وطن به هیڅکله د ظلم په وړاندې سر ټیټ نه کړي، که په کور کې وي یا د هغه رژیم په وړاندې چې په ځان یې د اسرائیل نوم کې ښودلی دی، خو د عدالت یا انسانیت بوی نه دی لیدلی.
دوستانو، د همدې ځانګړي مطلب وخت هم په همدې ځای پای ته رسیږي. نو موږ هم له تاسو څخه اجازه غواړو، او تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو.
بریالي اوسئ.
جنگ ملیا تڑی پکی مگان کے ہے خدا یا صبح ماں کے وے وے
اکبر دو جنگ ملیا تڑی پکی مگان کے ہے خدا یا صبح ماں کے وے وے
ہوگ دے زلفین خوے لیلا پخیل شان ہے خدا یا صبح ماں کے وے وے
اکبر
Thank you. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu.